په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو پر خبري جوړه کې زه هارون باچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بروال فاکتر وړاندې کړي.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژلي او د اوکراین په بخموت ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو بیګا په یو بیان کې ویلي چې مفتی عبدالشکور تیر ماښام په خپل موټر کې د اسلام آباد لامیری ټوټل څخه سکیټریټ چوک ته روان و چې د هایلکس ریویو په نامه یو ډاټسن سره ټکر شو. د دوی په وینا مفتی عبدالشکور تر پیښه وروسته پولی تخنیک روغتون ته وړل شوی و چې هغه هلته سا ورکړه. پولیس وایي چې په ډاټسن کې 15 کسان سپارو او ټول نیول شوی دي. ټاکل شوی چې د مفتی عبدالشکور مړی نن په لکی مروت کې خاور ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژل دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر ویګا په یو بیان کې ویلي چې د اپریل پر 15 لس وسلوال په جنوبي وزیرستان او دوه په شمالي وزیرستان کې وژل دي. بیان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې دوه پوځي عسکر هم وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د خوزدار په وډ کې یو ټرافیکي پیشي د 15 پولیسو په ګډون 16 تنه وژل دي. د وډ مرستيال کمشنر اقبال کوسا بیګا مشال رډي تول چې د پیښه هغه محل سوی چې له کوټي څخه لسبیلی ته په یو موټر کې روانو پولیسو د کراچي لخوا ورتلونکي لاري سره ټکر کړی دی. اقبال کوسا وویل چې په دې پیشه کې 15 پولیس یو بل کس وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای ک د پارلمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخلت وسونو دوی به سړکونو تراوزی. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونی د اپریل پر 15 نه وخته په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وینا پر مهال کړی دی.
پارلیمنت جیتے گی، قوم جیتے گی، عوام جیتے گی انشاءاللہ.
پارلیمان با گٹی، قام او ولس په ګټي ان شاء الله. او موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو ودت یو. دا سینه ده چې موږ سره د دې تجربه نشته دي. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکي خلق یو. سبا کشر بیا تاسو د عمران خان لپاره چې داسې حرکت وکړو بیا به هم نور څوک نه موږ په میدان کې یو.
مولانا فضل الرحمن د څرګندونی د پاکستان سپریم کورټ هغې پریکړې ته په اشاره کړې چې په پنجاب کې انتخابات اعلان کړي خو پارلمان دا خبره رد کړې ده. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل چې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره د خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسني وفاقي حکومت کې پر شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین تر پښو لاندې کړی دی. د پاکستان حکومت له نن څخه د پټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه کړې ده. د خبره د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار بیګا د انټرنیټ لاري په یو ویډیو بیان کې کړې ده. هغه ویلي چې د ګامیا په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو له کبله پورته کړې ده. د حکومت له دې اعلان سره بل نن څخه په پاکستان کې د پټرولو یو لیټر په 202 روپۍ خرڅېږي. د اوکراین په ویجاړسوي شارګوټي بخموت کې د اپریل پر 15 د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شوې دي. د روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې د اوکراین بخموت سیمه په ولکه کې ساتلې ده. د اوکراینی پوځ یو ویاند حکومتي ټلویزیون ته ویلي چې د بخموت ښار په مرکز کې په تیرو 3 ساعتونو کې 12 داسې نښتې شوې دي چې ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ځای ته نږدې په سلویانسک سیمه کې د روسیې د برید له کبله د مړو شمېر اوس 12 ته رسېدلی. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې کارکوونکي لا هم د هغو ودانیو تر ملبې لاندې په خلکو پسې ګرځي چې د اپریل پر 14 روسي ځواکونو په نشه کړې وي. روسي ځواکونو 15 ودانۍ، 15 کورونه، یو سکول او یو سرکاري ودانۍ په نشه کړې وه. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر د جي يو اي مفتي عبدالشکور بیګا په اسلام آباد کې په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. په دغه اړه معلومات درکو. د پاکستان پوز دا کوي چې د اپریل پر 15 په جنوبی او شمالي وزیرستانونو کې د مریات پر مهال 200 وسوال وجلی دي. وسوالو تر اوسه په دې رسنۍ ویلي خو د چارو شنونکي وایي وسوال د صوبې خاري سیمو ته هم خپاره شوي او پوز ته به په نښه کول اسانه نه وي. دا اپریل 14 په کوز جنوبی وزیرستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپین روان دی. د ضلع د صحت محکمې افسر له میندو پرونو غواړي چې خپل ماشومان خامخا واکسین کړي. اولا کراچای خیبر پختونخوا بلوچستان تلا تون کی مسافر پریشان دی چې د اختر رانیز دی که دو سرسم د لو لاره و مالکانو کرایه زیادی کلی دی.
پرون پا 5,000 روپے میں نے خبر کرو دین 7,000 روپے گوختے دا خو غریبی دا مینگئی دا.
ہیل دا لمشال ریڈیو سروس. اولنی موضوع ته راشو. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور تیرش په اسلام آباد کې په ټرافیکی پیښه کې ووجل شو. د اسلام آباد پولیسو ویلي د هغه موټر له یو بل ګاډي سره ټکر کړی او پکې سپاره کسان نیول شوي دي. ټاکل شوی د مفتی عبدالشکور مړی نن د لکی مروت په تاجبی خیلو کې خاورو ته وسپارل شي. مفتی شکور د قبایلي ضلعو لپاره د جمعیت الاسلام فدرمان ډلې مشر د قومی اسمبلی غړی او د مذهبي چارو مرکزی وزیر و. د مشال لړیو خبریال طاهر خان مونږ ته نن سهار په دغه اړه دا معلومات راکړل.
د پولیس د اسلام آباد د بیان تر مخه د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور چې یو دلته یو هوټل دی هغې نه روانو سکریټ ته هغه اړخ نه نو یو گاڑی د دې گاڑی سره ټکر شوی دی. په دغه گاڑی کې 15 کسان ناستو او پولیس وی چې مفتی عبدالشکور هغه زخمی شو چې کله اسلام آباد کې یو هسپتال ته پولیکلینیک روغتون ته یوړل نو هغه بیا د زخمونو د لاسه سا ورکړه. پولیس وی چې 15 کسان چې په دغه گاڑی کې سوارو هغه نیول شوی دی او بیا چې کوم د مذهبي امور وزارت دی نو هغه هم په خپل ټویټر باندې د وزیر غمرینا تایید کړی ده. او دې کا تیر شپه ناوخته په اسلام آباد کې یو جنازه رد وشو او بیا د مړي مولانا فضل الرحمن دغه جنازې قیادت کړو او سعودي سفیر هم پکې وو، سیاسي مشران هم ورغلي وو او بیا د جمعیت العلماء اسلام چې د تعلق دغه فاتح سره وو هغه اعلان کړی دی چې نن 2 بجې به د دې کوم خپل حرکت ده لکی مروت نه د قومي اسمبلی ممبر مو نو په لکی مروت کې به د 2 بجې جنازه کې دی. دلته ویډیو خپره شوې ډېر زیات په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې او په هغه کې دغه ډاکټرسن په تاسو حالت کې خودل شوې د چکړې په تیزی سره روان دی او ته مولانا د وزیر وفاقي دغه ګاډي ټکر شوې دی. بل دلته یو حاجی قدرت الله په نامه باندې یو کس دی هغه هم پولیس ته یو رپورټ ورکړی دی او هغه دا وی چې مفتی عبدالشکور ته په کور کې رو جماعت کړی او دا غي نه پس دی خپل چې کنده د پارلیمنت غړي چې اوسې پارلیمنت لاجز ورته وی هغه روانو مولانا ګاډي په خپل باندې چلو خو دا قدرت الله حاجی وی چې د ډرایور بیا د ټلیفونو کو چې دا ګاډي سره ټکر شوی د بل ګاډي او په هغه کې هغه وفات شوی دی. نو دا هغه بیان دی خو هغه پکې دا غوښتنه هم کړې ده چې دا معامله حساسه ده او باید چې د دې پلټنې وشي.
اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان چې هم په دغه ښار کې بیګا د دوو ګاډو په ټکر کې د پاکستان د مذهبي چارو د وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور د وژنې په اړه موږ ته معلومات راکول.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی په کلی په یو بجا تاندی هلی په 2:30 بجو روختیا او درملنه په 3 بجو د مشال مرکه په 4:30 بجو هارون باچا هنری غړی په 5 بجو
د پاکستان پوز وای د وسلوالو پر ضد په روانه عملیاتو کې د اپریل پر 15 په جنوبی او شمالي وزیرستانونو کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژلي دي. دوی په وینا پر دې مهال 2 پوځي عسکر هم وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په قبایلي ضلعو کې پراخ عملیات نه بلکې یوازې هدفي هغه کوي. دوی دا پریکړه په داسې وخت کې کړې چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. مشال لیډیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کوسانګې د بیان او شمالي او جنوبي وزیرستان کې فوزي چارواکو مشال ریډیو تویلي چې د اپریل په 15مه امنیتي ځواکونو وسلوالو زید عملیاتو کې لس وسلوال جنوبي وزیرستان او دوه نور په شمالي وزیرستان کې وژلې دي. د دوی په وینا دغه عملیاتو کې دوه فوزیان لانس نایک شعیب او لانس نایک رفیع الله هم وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغو کاروایو تصدیق کړي او وی ویل چې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو د جنوبي وزیرستان ګوملزام بلوچستان پولې سره سرما سیمه کې وسلوالو زید عملیات وکړل چې د پولې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو شریکه تر 100 ساعتونو عملیات جاری وساتل. په دغو عملیاتو کې یې لس وسلوال ووژل چې د وژل شو وسلوالو عکسونه هم دوی رسنیو سره شریک کړي. د دوی په وینا په ورته ډول عملیاتو کې شمالي وزیرستان میرعلي کې دوه نور وسلوال هم ووژل چې د امنیتي چارواکو په وینا هدفي بریدګر ول او د دغه ټولو وژل شو وسلوالو جسدونه یې په قبضه کې دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د لسم او یولسم اپریل په شپه د بنو نورړ په سیمه کې هم په ورته ډول عملیاتو کې امنیتي ځواکونو پولیس او سی ټی ډي شریک عملیاتو کې د درې وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه. آزاد سرچینو هم مشال ریډیو ته د دغه وژل شو وسلوالو د وژنې تصدیق کړې وو. د اپریل په یولسمه بیا بجاوړ کې استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان درې وسلوال وژلي ول. تحریک طالبان پاکستان هم رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې د خپل درې وسلوالو د وژنې تایید کړی وو خو دا وایي کړی وو چې دغو عملیاتو کې یې فوسته هم تاوان رسولې خو شمیر یې نه و شدلې. د اپریل په 15مه نیټه هم جنوبي وزیرستان کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان اته وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه. د دوی په وینا دغه عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی وو او څلور نور ژوبل شوي ول. د تیرې یوې میاشتې نه وسلوالو زید وزیرستانونو کې د فوز په ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلې. د وسلوالو لخوا هم په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي. د پاکستان فوز وای چې وسلوال بیا منظمې دوته نه پرېږدي او ترهګرۍ ضد مبارزه ته دوام ورکوي. په میرامشاه کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې د مارچ 3مې نېټې نه تر اوسه پورې شمالي جنوبي وزیرستان باجاوړ بنو او لکی مروتو کې یې درې څلوېښت وسلوال وژلې دي چې تازه عملیاتو کې وژل شو وسلوالو شمیر د دې پرته دی. نوموړي ویلي ول چې وسلوالو زید اوس د لا نور سخت اقداماتو پریکړه شوې او پر زید باید د فوز کاروایي دوام لري. د فوز مشر جنرال سید آسم منیر هم د مارچ په 14مه جنوبي وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړ ډول د ترهګرې تر ختمې دو پورې وسلوالو زید جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
په همدې موضوع کې پدې کې په داسې حال کې چې پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو پریکړه کړې. ځینې شنونکي وایي په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او لکی مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او دا چې په هغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی. خو ځینې نور بیا وایي وسلوالو خارونو ته هم مخه کړې او ګوریلا یا چرکی جنگ کوي. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شول او میلیونونه خلق بے کور شوی ول. خود پاکستان د پوز لخوا د بریا پر ادا او سربیره وسلوالو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پښتنه دا چې اوسنی هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي او کنه ځواب ته به د ګلیاس په دې رپورت کې وښو.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو سوات، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالات ته په کتو سره د اپریل پر اوومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوځي عملیاتو پرېکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر 14مه په قومي اسمبلۍ کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلي ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په پیښور کې خبریال جهاز علي د اپریل په 15مه مشال لته ویل چې ټول قبایلي ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلي ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک دی، هغه کې ډېر اسماعیل خان دی، لکی مروت دی او سرحد پورې بند ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پي د تیرو یو کال حملو تو ګورون زیاتره حملې په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه نه وکیل لکی مروت دی، اسماعیل خان سرحد پورې بند ده موجود دي. دا قسمه آپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي او په پېښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او اف آر پېښور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په صلاح له ناقانونه وسلوالې ډلې تریکه طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبان په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تریکه طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندې هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 8مه پایته رسیدلې وه. تریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندۍ یې ځکه ماته کړي چې د دوی په وینا پاکستاني ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لته ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بله لاره نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل استراتیجي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده خیال دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ډاکونه زیات کم نه ملټری چې د پخارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي، هلته کې پاتې کېدل ورته اسانه، هلته کې ورته پیژني نه، نو هغه اوس پاره شوي دي. دا اوس اعصابو جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، هغه طالبان کې د فوج کې سپورټ ادارې کې یو خو په اپریشن باندې غټ کاسټ راځي، مخکې به دا پیسې مرکې ورکولې او بل د هغې غټ نقصان دا وشي چې مشهد پکې تباه شي، خلک بې کوره شي، حاصل هیڅ نه شي. تاسو وګورئ سوات په پکې تاسو مخې ته دی.
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابي انحصار د فوزي اسټابلیشمنت په پالیسۍ وده، چې هایا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه. د قبایلي سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلۍ په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې کړې وي او اندېښنې څرګندې کړې وي. د دوی په خبره پخوا هم فوزي عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامنی ختمه نه شوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابي ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح شي چې څه ته وي چې الف بې د پسې بازار ځمه، نو چې الف بې ولي ولو کامیاب شمه نتیجه راووته. نو که په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او زمونږ انټیلیجنس صحیح وي او مونږ ته معلوم وي چې په کم کمزي کې ایکټیو کم یو دي او سلیپر سیل دې کمزي کې دي او هغه مونږ چې کم نیٹ ور ور لړکو وایي نیٹ ته راشي، نو دا کامیابي ده. دې سره به ډېر فرق راځي. فرض کا بنګراوالو، فرض کا لکه شمالی وزیرستان کې یو علاقہ ده، هلته زیات مومنٹ شروع شوه دی، خلک دی دلی شوی، نو هلته کته آپریشن شروع کې هدفی او ټارګیټ اچیو کې، نو دی کې کا فرض کر لس کا ساجی نو دا پیزه دی پکې ونی ول را پیزه بالتا نو تختی بلزی ته بزی.
دا اختر شاه په خبره دا وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تسلسل پکار دی او جامع حکمت عملی ته اړتیا ده چې حتمی نتیجې ته ورسیږي. دا په داسال کې دا چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ، خیبر، سواد، بنو او یوشمیر نور برخو کې اوسیدونکو وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوی دی. لدی پرته د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلي ول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخواني ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت ومند او خپلې کاروایي زیاتې کړې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او ریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو دردونکو، د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دوی به د ملک هیڅ یو ادارې ته اجازه ورنکړي چې د پارلمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخلت وکړي. نوموړي زیاته کړې که هر وخت داسې هڅه وشوه نو دوی به پر ضد لار کوڅو ته ووځي. مولانا فضل الرحمان د اپریل پر 15 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دی د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره خبرې ترې د ملک په ګټه نه بولي، خو عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې پر شریکو ګوندونو تور پورې کوي چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین تر پښو لاندې کړی دی. تفصیل زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې عمران خان په درنی مکلونو کې هیواد بیړه ډوبه کړې ده، سرنګ د سره مذاکراتو ته کینو او نه هغه مذاکراتو ته تیار دی. دوی وایي د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د تضاداتو ښکار دی. یو اړخ ته ویل کیږي چې ټاکنې باید په نوي ورځو کې ترسره شي، له بلې خوا موږ ته ویل کیږي چې خپلو کې کینې خبره جوړه کړي. نو که د اکتوبر تر میاشتې وروستو پټاکنو سلا وشي نو بیا هغه ویل چې موږ بلیک میل کوي، خو په آئین کې د هر ادارې وخت ویشل شوی دی نو ولې پکې مداخلت کوي. ویدړکا ورکړه کچرې کومه اداره د عمران خان لپاره د پارلیمان او الیکشن کمیشن واک کې لاسوهنه کوي نو په سړکونو راوتل دوی نه دی هیر.
پارلیمان جیتی قوم جیتی،
پارلیمان به ګټي قام اولس په ګټي ان شاء الله. موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو عادت یو، دا څنګه ده چې ګنې موږ سره د دې تجربه نشته دي. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو جی. سبا کشر بیا تاسو د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو که امریکا وي که یورپ وي او که د پاکستان کم اداره، نو داسې ناجایز خلقو لپاره ناجایز حرکتونه کول نو بیا به هم نور څوک نه موږ په میدان کې یو. موږ دا لاره هېره کړې نه ده. زموږ کارکون ولس چا چې دا خبره رښتونی ګڼله او موږ سره ولاړ وو، نن هم مولانا فضل الرحمان وای دی عمران خان سره تا وخت مذاکرات ته د ملک په ګټه نه ګوري. پارلیمان قانون پاس کوي، لا قانون جوړ هم نوی چې اته کسیزه بین جوړ شي او پیو ناسته کې پریکړه هم شي. خو مونږ سیاسي خلق یو، مونږ نظر لرو، دا سن شي کې دی تر سارو پشان سره کوي او قبول یې کړو. دوی دا هم ویل چې د ستره محکمې رجسٹرال لري کول انتظامی مسله ده، دا نه منل کیږي. کدا سپریم کورټ وی نو دا بیا عدالتي مارشل لا پتوګه تعبیر شي. د پښتنه په جواب کې چې آیا عمران خان اوس هم د کم ادارې یا کسانو نازولې یا لاړلا دی، نو دوی ویل چې هغه ځان تر جوختول او ورسره ښه کول ځان بدنامول دي.
لاړلا تو نه هوغه،
نازولې خو به د چانوي، ځکه هغه سره ناس کول خپل ځان بدنامول دي، نو هغه سره د ښه کولو څه ګټه نشته. نو په دې لحاظ کچېرې څوک ورسره مل کیږي هم او نازوي، نو هغوی ته هم وایم چې پیمانې نه علاوه ستاسو بل څه مستقبل نشته دی.
بل خو
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پی ڈی ایم اتحادی حکومت تورنه لګولی چې د خپل ګټ لپاره او حکومتي چوکو بشکول لپاره آئینه د خپل لاندې کړی دی. دی وای پولیس تدوی نشي مخامخ کېدی ځکه انتخابات نه کوي او د سپریم کورټ حکمونه او آئین دوی نه مني. آئین وای چې اسمبلی ماته دو نوی ورځو کې به دننه ټاکنې کیږي او دوی د هغې نه تختی. تیر رسم عمران خان خپل منونکو ته خپل وینا کې ویل چې دوی د آئین د سرلوړۍ لپاره احتجاجونو او لاریونو ته ځان چمتو کړی. دا د ونه چې پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت دریز لري چې پاکستان اقتصادي او امنومن حالت دا وخت دی جوګنه دي چې ګنې پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنې وکړل شي. دی وای ملک دا وخت سرشمیرنه هم روانه ده. حلقه بندې به هم داغه مطابق کیږي. د اکتوبر نوړان دي ټاکنې ممکن نخکاری خو بیا سپریم کورٹ چیف جسٹس خپل یو پریکړه کې مرکزی حکومت ته امر کړی چې زر تزر د دوی په حکم او د پاکستان په آئین عمل درآمد وکړل شي او دواړو صوبو کې انتخاباتو لپاره پنګې او امنیت هم ورکړل شي کله سپریم کورٹ په قانوني لار خپل کړی. بلخو مرکزی حکومت وایي چې دوی سره پنګې د انتخاباتو لپاره دا وخت کې نشته ری او بیا سپریم کورٹ د پاکستان سٹیټ بینک یا مرکزی حکومتي بینک ته ویل دي چې د انتخاباتو لپاره پنګې ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوہو نو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی و سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا خور کے دا سہار نہ پا کابل کے اتنی لگی شو. پا کوز جنوبی وزرستان کے دا گزرن یا پولیو ناروغے زد دا چاسکو بحیر روان دے. چارواکی وائی دا اپریل سوال سمی پیل شوی دی بحیر کی بسک څکم 50,000 داسې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي چې عمرونه تر 50 کالو کم دي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشال اړو ته ویلي دوی د سیمې له ولس خواست کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګزرن ضد څاڅکي خامخا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې ده. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ دے 14 اپریل نا پولیو کمپین شیر کڑائی دائی پر ضلع کے سمرا معشومون تا وہ دے گزن رنجنا دے جگورن پولیو ویکسین ساسکی وہ ورتشل شی پدگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا وہ ویل
14,000 یو وړی کې کسا کا شوه ته مزورای شي نو آ ډیر تکلیف دي ټول عمر دې پورا دي دا شورا وال دې دا خیال سو تل آ ډیر مشکله جامه وي نو دا دې عمرې دې دا پورا یو مسله ورته جوړه شي چې میجا پاکستان افغانستان دا دوه ملکینه دي چې بوتي دي نور وړي په دنیا شي دا پولیس ختم کړی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براکښې ویایي سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا ہم وویل چې په ضلع کې 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو مان دی پلارینا تا په 4-2 چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومونو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅ.
اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. لنډ خبرونه له بوروال کاکړه اورو.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر مفتی عبدالشکور په یو ترافیکي پېښه کې وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو بیګا په یو بیان کې ویلي چې مفتی عبدالشکور تیر ماښام په خپل موټر کې د اسلام آباد له میریټ هوټل څخه سیکریټریټ چوک ته روان و چې د هایلکس ریویو په نامه ډاټسن ورسره ټکر شو. د دوی په وینا مفتی عبدالشکور تر پېښه وروسته پولیس کلینیک روغتون ته وړل شوی و، خو هغه ته سا ورکړه. پولیس وایي چې په ډاټسن کې 15 کسان سپاره وو او ټول نیول شوی دي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وژلي دي. د پوځ د اړیکو څانګې ISPR بیګا په یو بیان کې ویلي چې د اپریل پر 15 لس وسلوال په جنوبی وزیرستان او دوه په شمالي وزیرستان کې وژلي دي. بیان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې دوه پوځي عسکر هم وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه نه دي ویلي. د بلوچستان د خوزدار په وډ سیمه کې یو ټرافیکي پیښه د 15 پولیسو په ګډون شپږ تنه وژلي. د وډ مرستیال کمشنر اقبال کوسا بیګا مشال ریډي ته وویل چې دا پیښه هغه مهال شوی چې له کوټي څخه لسبیلی ته په یو موټر کې روانو پولیسو د کراچۍ لخوا ورتلونکي لاري سره ټکر کړی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي که د پارلمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخلت وسو نو دوی به سړکونو ته راوځي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندوي د اپریل پر 15 ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونی د پاکستان د سپریم کورټ هغه پریکړې ته اشاره کړی دی چې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات اعلان کړی دی. د اوکراین په ویجاړسوي شارګوټي بخمود کې د اپریل پر 15 د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سختي نښتې شوې دي. د اوکراینی فوج یو ویاند حکومتي ټلویزیون ته ویلي چې د بخمود شار په مرکز کې په تیرو 3 ساعتونو کې 14 داسې نښتې شوې دي چې ساري نه لري.
د مشال رادیو لند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی په روسیه کې د امریکا د کونسلګرۍ کارکونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوي خبریال سره وګوري. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې یا FSB د مارچ پر 13 ویلي چې د ایوان ګرشوویچ په نوم د خبریال د جاسوسۍ په تور نیولې دی. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ ویلي ممکن روسیا د ګرشوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د تبادلې پر موضوع له امریکا سره خبرې وکړي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قونسلګرۍ هیڅ کارکونکی نه دی توانېدلی چې روسیا کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګرشوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګرشوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګرشوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا FSB د مارچ میاشتې په 13 اعلان وکړ چې ایوان ګرشوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي سند د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه ګرشوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګرشوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډېر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په 13مه ویلي چې ګرشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو له مخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د دوو میاشتو لپاره په توقیف کې د ګرشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات تېره پنجشنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگټن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجانس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د سلا کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو سلا شوې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د رسنیو د ملاتړ ځینې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې ده. په هغه هیواد کې د رسنیو ځینې مسؤلان او خبریالان وایي له ډاره د دې موضوع په باب ښکاره څه نه شي ویلی. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به پاتې غیر دولتي رسنۍ هم اړ شي چې خپل فعالیتونه ودروي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوي دي. اطلاعات د لاسرسۍ حق د خلکو څخه اخیستل شوی د نیوکه حق د خلکو څخه خېسل شوی. نیوکه په حقیقت کې سلاط راوي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنی ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي. خبریالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان هم ویلی پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیره میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلی وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 50% ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80% رادیوګانې بندي شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي اما د خبري اعلان حقوق الته نه عملي کیږي او نه عام ورکول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړيږي او له بل اړخه چې تر ټولو د رسنیو هغه نفس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه خبرونې چې بدون له سانسوره باید نشر شي او هغوی ولس ته حقایق وړاندې کړي او د بیان حق ولري او د اطلاعات ته د لاسرسي حق ولري هغه له بده مرغه له رسنیو څخه اخیستل شوي دي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د رسنیو او خبریالانو د دغو ستونزو په اړه د نظر غوښتنه وکړه خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. د رسنیو مسؤلان هم خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام د خپلو ستونزو په اړه په ښکاره خبرې نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی وایي تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,000 نارینه او ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو کار کاوه خو اوس دا شمېر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% ښځې دي. په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر ښځینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نه وي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روان چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ.
زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د روژه میاشتې له پیل سره سم د افغانستان په خوست کې له اړمنو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. دا بنسټونه له ځایي سوداګرو او شتمنو او همداشان له بهر میشتو خوستوالو مرستې ټولوي او پر بېوزلو کسانو او کورنیو ویشي. بل لور ته یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له سختې لوږې سره مخامخ او د نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال رو ته وویل
د تریزیو عالی شر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر عامل ضرورت ارتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو لکبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکي سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس نړه په مل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې زګه نظر میار نه لګي. په دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي هغه سره دی خدای وکي. ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوا سرو کې لارم خو دیر تن وی گاټی وټی واخستانه پوری څنګه لارم د بای پالای کتر پالا دې پالای څنګه لارم دې تار وخت راتل.
کسان په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونه لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکو ولی محمد وویل
نو د شمرست او ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم وی جمعې خرڅام نه لرو چې دا اوس موږ وسو بیا جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته د ځکه چې خو افغانستان د زبلې افغانستان خلک زوبل بیروزګاره ده، کاروبار نسته، نو دا اړتیا خو بالکل لرته.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د روان 2023 زېږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د وړوکي اختر له رانیزدې کېدو سره د سند له کراچۍ او نورو سیمو څخه خلک د خیبر پختونخوا بلوچستان پر لور د دې لپاره ځي چې اختر له خپلو کورنیو سره یو ځای ولمانځي، خو دوی وایي د مسافر وړونکي ترانسپورټ مالکانو کرایې لا زیاتې کړي دي. دوی په وینا د اختر لپاره خپل کلو ته تلونکي زیاتره خلک غریبان دي او زیاتې کرایې نشي ورکولی. دوی پر اړونده حکومتي چارواکو غږ کوي چې په دې مسله کې مداخلت وکړي، خو د ترانسپورټ مالکان وایي دوی هیڅ ناجایزه نه ده کړې او یوازې د تیلو له ګرانېدو سره کرایې هم په هغه حساب پورته کړي دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي معلومات راکوي.
د اپریل په 15 د کراچۍ بنارس بس اډې نه سوات ته تلونکي ګلروز نومي یو تن مشال لیډیو ته وویل چې لومړی یو ټکټ 5,500 روپۍ وو، خو اوس 9,500 روپو ته رسېدلې دي.
مخکې د سوات کې تللو او ټکټ گزارا کوله، دې ورځو لګه 6,000 6,500 7,000 روپۍ ټکټ ته لګه، ډېر مشکل ده. دا ټول غریب خلک دي، مزدور کار دي، دین خدا خو زیاتې ری، بل حکومت له پکار ده چې دې شي ته پوسي.
هم په دې وخت کراچۍ نه په بس کې بنیر ته روان عظیم خان بیا وایي ټکټ یې 100 ورځې مخکې په 15,000 روپۍ اغستې وو، خو چې نن اډې ته راغلو نو اوس 3,000 روپۍ غواړي.
پرون په 5,000 روپۍ مې خبره کړو، 7,000 روپۍ غوښتې. او زه مو خپل ګاډي وتل، اوس په بل ګاډي کې تاسو لیږو نو لکه چې تاسو مال پیسې پوره کړئ، زه غلط پوره پیسې ورکړم. دا خو غریبي ده، مهنګي ده، مخکې به ټکټونه ارزان.
هم دا ډول د کراچۍ نه خیبر پختونخوا بیا لا بیا لوستیمو ته تلونکي مسافر دا ګیله کوي چې ګاډو چلوونکي په خپله خوښه کرایه زیاتوي او څوک ترې هم پوښتنه نه کوي. د کراچۍ په سوراب ګوډ بس اډا یا ټرمینل ته پېښور تلتونکي یو مسافر محمد خان بیا وایي
پېښور مردان صوابۍ بنیر هر یو شي دوی سیزن په وجه باندې کله چې نه هلس ورځې پاتې شي که ټکټ 4,000 بیا ټکټ ډبل کی یا د هغې 70% بڑاو. اصل وجه دا ده چې دې سنه څوک تپوس کوونکی شته نه، دغه ټول مزدور خلک ته چې کلم دلته اني ټایم کې راشي دوی ورته یا کزی جو 7,000 روپۍ ټکټ ته کنه سينو موږ سره بل آپشن نشته.
بلخوا د کراچۍ نه بلوچستان، کوئټه، چمن، ژوب او نورو سیمو ته چلوونکي بسونو او نورو ګاډو هم خپلې کرایې زیاتې کړې دي. د کراچۍ نه چمن ته روان یو مسافر امان الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي
عام شپو کې 3,500 یا 2,500 دغه کرایه چلیږي، د اختر شپې چې راسي ورور ادي 4,500 کرایه سیوا کې زیاتې کې د ټولو مزدور کار عالمي او د اختر کې زی کورو ته چیار موږ خپل اختر سي یغه د بچانو سره تیر کو الته دې ټکټان سیوا کې د عام مزدور د خبر.
د گاڑو چلون کی او د بس اډو انتظامیه بیاوی اختر ته نږدې د دوی گاڑی د خیبر پختونخوا او بلوچستان د بیلا بیلو سیمو نه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بی هم لوړی شوی. بیا هم دوی کرایا یوازې 1500 روپو نه د 1,000 روپو پورې زیاته کړی ده. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادیه صوبای مشر حاجی ابیب الله بادیزی په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
خو صرف مسله دا ده چې د دې ځای نه کوټې نه گاڑی خالی زی، په دې کې خالی کنډکټر او ډرایور سپار لی، دا گاڑی خالی روانې دي کراچۍ له، د کراچۍ نه چې واپس راځي مثال ک 2500 روپۍ کرایه یې هغه مونږ 3,000 لګولې ده، که 3,000 یې هغه مونږ 3,500 لګولې ده، 500 روپۍ مونږ بالا کړې دي په دا دونه سخته مهنګایي. او بیا د گاډیانو قیمتونه تا ته معلوم دي چې یو گاډی قیمت دا ټیم د 3 کروڑ نه بالا دی. ترانسپورت په دې حاله باندې ډېر پریشان دی چې خلک عزتدار خلک په دې کې ډیواله شولو، تاوانیان شو، نقصانیان شو، گاډی درولې دي.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورت محکمې سیکرټری عبدالحلیم شیخ د اپریل په 15 مشال لیډیو ته وویل د مسافرو نه زیاته کرایا اخیستونکو ترانسپورټرانو په ضدي ګامونه پیل کړي دي. هر ورځ د دوه انسپکشن ډله په ګڼ شمیر کې دا ډول ګاډي جرمانه کوي او د اپریل د 12 نه تر 15 پورې یوازې په کراچۍ کې بسونو او نور ګاډو چلوونکي نږدې 9,00,000 روپۍ جرمانه کړي دي او د اختر پورې به دوی خپل کار جاري ساتي. په پاکستان کې هر کال اختر ته نږدې د کراچۍ ترڅنګ په اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان او نورو سیمو کې دا ستونزه مخې ته راځي چې له اختر د نږدې کېدو سره سم خلک خپلو پلارني ټاټوبي یا کورونو ته روان شي نو د ګاډو چلوونکي ته زیاده کرایه اخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په پاکستان کې په وروستیو کې د حکومتي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ګوند ترمنځ اختلافات اوس تر رسیدلي دي. پر دې سربېره د پاکستان په 2 صوبو کې د انتخاباتو کولو یا هم نه کولو پر سر د پارلمان او عدلي ترمنځ محاذ آرایي جوړه ده. داسې کې ځینې شنونکي وایي په ټولنه کې د مکالمې فرهنګ زیانمن شوی دی او خلک د بحث پر مهال د دلیل پر ځای جنگ ته مخه کوي. دا چې دې حالت څومره سنگین شکل خپل کړی دی او ترې د وتلو لارې څه دي د فرخندې اسد په دې رپورټ کې اورو.
سیڑون کی وای په پاکستان کې نن سبا ټولنه د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده. که هغه سیاسي چارې دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چارې دي، دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفې څانګې چیرمین ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رای سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحثې کلتور په ختمېدو دی.
دا زموږ مسایل چې دي، یو خو دا دی چې موږ ډسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډس اګریمنټ راځي، ټو ډیفرنټ پوزیشنز راځي، موږ دا نه ګورو چې د غبرې قسم کېدی شي چې ټکی خو هغه هماغه شی ته بل پرسپکټیو بل نظر سره ګورو. موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو، هماغه ټیک نظر دی، هماغه ټیک پرسپکټیو دی، هماغه ټیک سچویشن دی، بل پارټي چې دی هغه نیسسریلی رانګ، بل زموږ بالکل ماشوموالي نه، سکول نه، فیملیز نه داسې تربیت نه دي شوی. کنه چې کله زموږ باید
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت سخت سیاسي اختلافات روان دي چې په دغو کې شخصي خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوړل کیږي او د کورنیو پر غړو هم بد رد ویل کیږي. دغه سلسله اوس د ځینو ججانو، خبریالانو او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو او یا تر پوځي مشرانو رسیدلې ده. د خبر پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوې ده.
بیا د کشانتی مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې استاد عزت ختم شوی دی او دا هغه خلک دي چې پوهنه به ورکوله په سوسایټي کې خلکو ته. چې پوهنه ورکولو والو خلکو عزت ختم شو، هغه بولي دا سوسایټي ملټرایز دم کړه، ریډیکلایز دم کا، ستا سیکورټی مین کنسرن او ستا سوسایټي هم دک بدلون وکړو، ستا سوسایټي هم دک چینجز وکړو، ستا سوسایټي کانفلیکټ وکړو، نو ډیفینیټلی دا غ ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډ هم شو. او نن موږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلې صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنت وی، په دې کې موږ ګورو چې بد جبه استعمالیږي. نو دا ټول دا غ ملټرایزیشن، سیکورټایزیشن او د ریډیکل
سیڑون کی دا ہم وائی پر سیاست کے اختلافات اڑاندے ہم وہ خود ازین و سیاسی گندونو دا مشران الاخوا دا ناسم و رویو لوجه ٹولنا تقسیم شوی او دغی پا تعلیمی دارو، سرکاری دفترونو دا کار دا زائنو ترسنگ پا کورونا کے دنن اہم جور اختلافات رامنست کردی. دا پیخور پہنتون دا شیخ زید اسلامی مرکز پا خوانے مشر ڈاکٹر دوست محمد مشال ریڈیو توائی پا موجودہ حالاتو کے باید ٹولنا تعلیمی دارے او مور پلار دیو معشوم تعلیم او تربیت بیت تا زیاد پام وکړي.
په بده مرغه زمون تعلیم د پیسې سره داسې وتول شو چې استاد په خپل تنخې سره د خپل انکریمنت سره کار دی، د خپل مراعات سره کار دی، د سره کار دی چې ما د طالب علمانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شرون کې دا هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونې خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپاګاندا خپرول او یا یې برخه جوړېدل ټولنه تقسیموي او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو هغه ټول میرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو واته کال هم د قشان په لوړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د پام وړ شمېر نجونې او مېرمنې په آنلاین کاروبارونو کې مصروفې دي. له دوی څخه ځینې مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو کاروبارونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکار ملیحې امیرزاده په پېښور کې له آنلاین کاروبار کوونکو ځینو مېرمنو سره د هغوی پر هلو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د یوې کاروباری مېرمنې تابندی په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپار د کورونو د سنگار شایان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاهغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو
بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدې شي. په پېښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډېر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز نو هغه ته زه د خپل بزنس طرف نه کم شیزونه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم.
خو تابنده فروخ مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره گٹھا ڈیرا کم کوي.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چھ آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زی چھ کم کار کوم باید دا خریدار دا خوخی سرسم سامان جوڑ کڑم. نن سبا خو ڈیرا گرانی ہم دا، کل کل زا منافع ڈیرا کم ساتم، دا دی لپار چھ دا گاک دا خوخی سامانم جوڑ شی او زما کاروبارم ختم نشی.
پوری ہو سکے اور میرا کام بھی مطلب ختم نہ
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکیې صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې 109 کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې 165 جینکو او 1555 والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکو او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او په سمه طریقه آن لائن کاروبارو چلول شي، نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.